انکم عباس قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادۍ رادیو د دې یو ساته خبرونه اوریدو ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي موافقې له لاسلیک وروسته افغان حکومت اوس د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه لري. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او افغانستان ته خپل سفر پیل کړی. د ناټو عمومي منشي د افغان مشرانو ترمنځ د وروستۍ سیاسي موافقې د لاسلیک هرکلی کړی، او جرمني او فرانسې د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې لپاره د یو مرستندوی صندوق د جوړېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او افغانستان ته خپل سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او طالبانو د موافقې پر تطبیق خبرې وکړي. بیان وایي خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو او په کابل کې له افغان حکومت څخه د هغو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ضروري ګڼل کیږي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ د لسمې نیټې لپاره پلان شوې وې تر اوسنۍ دی پیل شوې. د دغو خبرو پر وړاندې یو خنډ د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه بلل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره اونۍ وویل د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ موقتا ځنډولې ده. د دې شورا د معلوماتو له مخې افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو زر تنه بندیان او طالبانو 101 کسان چې 115 تنه یې دولتي سرتیري دي خوشې کړي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سیاسي لانجې د حل لپاره د افغان مشرانو ترمنځ د وروستۍ سیاسي موافقې د لاسلیک هرکلی کړی. د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې یینس ستولتنبرګ له ده سره د ټلیفوني تماس په ترڅ کې هیله وښوده چې د سولې خبرې به په افغانستان کې دایمي سوله راولي. بلخوا اروپایي ټولنې هم د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی کړی. په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دغه موافقه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په زابل ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د زابل د امنیت قمندانې ویان محمد لال امیری پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل چاودنه د میزان ولسوالۍ په خاکې تپه سیمه کې د ملکی وګړو پر یو موټر شوې ده.
د یاد مین د خاورې دښمنان د لورې څخه ځای پر ځای شوي وو چې په پیل کې څلور هم وګړي په شهادت رسېدلي دي. همدارنګه نه کسان ژوبل شوي دي. د دې د مخه هم ولسوال مخالفینو په لورې پرتو سیمو کې همداسې ورانګار فعالیتونه ترسره کړي دي.
د زابل امنیت قمندانی همدارز وای تیر مخام په یو بل پیخه کې په یو کور کې یو ماین پر هغو کسانو چودلې چې غوښتلې پر لارو کې ځای په ځای کړي. په پیخه کې درې ماین جوړونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بلخ ولایت کې د هغه کرکټ سټډیوم د جوړونې چارې پیل شوي چې په یو وخت کې تر 4000 زیاتو نندارچانو لپاره ځای لري. د کرکټ بورډ وایي چې د دې سټډیوم د رغونې لګښت د هندستان لخوا ورکول کیږي او تړون یې له فوشانج نومې شرکت سره لاسلیک شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
دغه لوبغالی په جوړولو سره به په برخې د کرکټ ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته شي او ځوانان او لوبغالي وکولی شي چې دغه لوبغالي څخه ډېره ښه ګټه پورته کړي او دغه لوبغالی به په معیاري شکل باندې جوړ شي.
د کرکټ دغه سټډیوم به د یو نیم کال په اوږدو کې په مزار شریف ښار کې ورغول شي. د لګښت په اړه څه نه دی ویل شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستینا لاگارد د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي په مقصد د 515 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلی کړی دی. د دې پلان طرحه پرون د مې په 13 نیټه جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی دی. میرمن لاگارد پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې پلان طرحه د دې لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وبا له کبله د اوښتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن میرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږد مهال کې بیرته ورکړل شي. او د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم وایي د دوهمې نلیکې په اړه چې د روسیې ګاز به چین ته انتقالوي څیړنه پیل کړې ده. ګاز پروم اجرایه مدیر الکسی میلر پرون دوشنبه وویل نوې نلیکه به چین ته د ګاز صادرات دوه چنده کړي. د ښاغلي میلر په وینا دوهمه نلیکه به په کال کې تر 50 میلیارد متر مکعب پورې ګاز چین ته انتقال کړي. د هغه په خبره دغه نلیکه به د منګولیا له لارې تر چین پورې غځول کیږي. د دې نلیکې د رغونې د پیل د نیټې په اړه څه نه دی ویل شوي. چین چې تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري او روسیا په سیمه کې د تیلو او ګاز له لویو صادرونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ آر اورګ وبخي او ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک وروسته افغان حکومت اوس د بین الافغاني خبرو د پای لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع په لټه کې ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل حکومت د سولې په پروسه کې د هیوادونو صادقانه همکاري غواړي. له بلې خوا د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د بحث لپاره د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوهې او کابل په سفر وتلی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون وویل طالبان د جګړې له لارې هیڅکله نشي بریالی کېدی او باید د مذاکرو لاره خپله کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقه تر لاسلیک وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په پام کې دغه خبرې د مارچ میاشتې پر لسمه پیل سي، خو تر اوسه یې د پیل څرک نه لګیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نورو هیوادونو صادقانه همکاري ضروری ده.
حکومت افغانستان به نقش کشورهای منطقه
د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر نقش او د افغانانو په مالکیت او د دولت پر رهبری د سولې پروسې د بریا لپاره د هغو د ملاتړ پر اغیز باور لري، ځکه نو حکومت د افغانستان د سولې لپاره تل د سیمې او نړۍ د اجماع پر پیاوړتیا کار کړی او تمه لري چې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي موافقه د یکشنبه په ورځ لاسلیک کړه چې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم نړیوالو د دې سیاسي موافقې هرکلی کړی، خو طالبانو د سولې د هڅو لپاره دا موافقه بریالی نه ده بللې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په هغه ورځ په ټویټر کې لیکلی وو د افغانستان د ستونزې حل هغه وخت ممکن دی چې د دوحې موافقه بشپړه عملي، زندانیان آزاد او بین الافغاني خبرو ته لاره ورسي. طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او خپلې جګړې ته یې دوام ورکړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یوار بیا وویل چې بریا په جګړې نه ترلاسه کیږي. شغلی غنی چې د کورنیو چارو وزارت په انګړ کې خبرې کولې زیاته کړه د سولې د کومې هڅې لپاره به پر امنیتي ځواکونو معامله ونیسي. هغه طالبانو ته وویل
دا ملي اراده ده، موږ روغه د دې لپاره غواړو چې وینه، بحران او ناامني په بنیادي توګه ختمه شي. هغه شی چې د مذاکرې په میز کې ګټلی سي په زور نسي ګټلی.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلامیه کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړې استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په کابل کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. داسې ښکاري چې د سیاسي موافقې تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې هڅې او بین الافغاني خبرې تازه مرحلې ته داخلي سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ ځینو هیوادونو او سازمانونو هیله ښوولې چې دا موافقه به د مذاکرو پیل ته د یو پیاوړي ټیم د ټاکلو سبب سي. ناټو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ، هندوستان او ترکیې هم د دې موافقې د لاسلیک هرکلی کړی. طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یوازې د خپلو 15,000 بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کړی دی. تر اوسه د طالبانو شاوخوا 1,000 بندیان خوشي سوي، خو حکومت تېره اونۍ وویل څرنګه چې طالبانو خپلې حملې کمې نه کړې نو د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ یې په مشروط او موقته توګه وځنډوله. د تېرې سه شمې په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تاروزي.
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر د راپورته سوي لانجې هلته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د بهیر مشرتابه او د 50% کابینې ټاکلو واک ورکړ. د مقالې په وینا د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ دې توافق سیاسي لانجه حل کړې چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې وې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکل شوي چې دا موافقه چې د افغان سیاسي مشرانو په منځګړیتوب رامنځته شوه عبدالله ته په حکومت کې اجرایوي رول نه ورکوي، خو د کابینې نیمایي وزیران به د ده له ائتلاف څخه وي. چې ولسمشر وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې محمد اشرف غنی ولسمشریز انتخابات ګټلي، عبدالله عبدالله هم ځان د ولسمشر په توګه اعلان کړ. خو د نیویارک ټایمز مقالې یادونه کړې چې د توافق تر لاسلیک وروسته اوس ښاغلي عبدالله پر ټولنیزو رسنیو له خپلو حسابونو څخه د افغانستان ولسمشر کلمه لرې کړې ده. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ دا توافق د هغوی له ظرفیتونو سره سم بللی دی. د لیکوال په باور ولسمشر حکومتولي او سیستم رغول غواړي او اوس پرته له ویشل سوي اجرایي واکه کولای سي خپل کار پر مخ یوسي. مقاله هم داراز د شاغلي عبدالله په اړه لیکي چې د پخلاینې رامنځته کولو په برخه کې به د ده مهارت و ازمویل سي چې آیا کولای سي د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان سیاسي مشران یو موټی کړي. په مقاله کې هم داراز د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشاره راغلي چې په تیرو څو اونیو کې تاوتریخوالی خپل اوج ته لوړ سوی دی. د لیکوال په وینا د سیاسي لانجو پر مهال تاوتریخوالی هم زیات سو. له دې سره په ننګرهار کې پر یوه جنازه او په کابل کې پر یوه زیږنتون د حملو یادونه سوي چې پکښې د نویو زیږیدلو کوچنیانو او حامله ښځو په ګډون لږ تر لږه 24 کسان وژل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغان ولسمشر او شاغلي عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې حلېدو ته په پام سره لیکلي چې دا یو هیله بخښونکی خبر دی. د مقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ په افغانستان کې یو شمیر خونړۍ حملې وسوې، خو د اونۍ په پای کې له دې هېواده د سیاسي لانجې د حل په اړه د توافق خبر یو پرمختګ دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې دا توافق په دې معنی دی چې افغان حکومت به له طالبانو سره په خبرو کې یو موټی وي. په مقاله کې لیکل شوي چې امریکا هیله لري دا توافق به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، که څه هم دا ډله په دوامداره توګه پر افغانانو حملې کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ توافق په دې معنا دی چې د افغانستان سیاسي مشران خپلې شخصي شخړې تر شا پرېښودای سي او د خپل هیواد د ښېګڼې فکر کولای سي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام